اغلی پسرلی ویل چې چین اوس په دې هڅه کې دی چې له افغانستان سره خپل سوداګري پیاوړې کړي او په خبره یې چینایي سوداګرو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې خپله پانګونه هم پراخه کړي. د افغانستان بانک چارواکي وایي په هیواد کې د بهرنیو اسعارو پر ځای د افغانیو تقاضا زیاته شوې ده چې دا د افغانۍ د ارزښت او اعتبار سره ډېره مرسته کوي. د افغانستان بانک مرستیال ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس له ایران او پاکستان سره د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې چې د نوموړي هیوادونو پیسو پکې چلند درلود د افغانیو چلند ډیر شوی دی. ښاغلی عاشور وویل چې د افغانستان بانک د عامه پوهاوي پروګرامونو او په دې اړه د مدني خوځښتونو او د عامه خلکو همکاري وکړه شول چې د بهرنیو اسعارو چلند کم او د افغانیو عام کړي. د ښاغلی عاشور په خبره اوس هم په ځینو سیمو کې دغه ستونزه شته، خو وایي دوی به خپلې هڅې روانې وساتي او له خلکو غواړي چې په دې اړه ورسره لا زیاته همکاري وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1030 افغانۍ. دا هم د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ موادو بیې، یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ، یو کیلو گاز 450 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي، یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 15 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 11 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 625 افغانۍ. ملتیا مو مننه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید، روان خبرونه په دوام کې د بشري حقوقو اونی ز خبرونه وړاندې کوو، ورپسې هم مخکښ شسی پروګرام خبري شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست
من تاسو ته استاذ درلوس سپوس غټول د افغانستان لسته سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه ملک زاده صاحب. کلمړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلک په هغه پروسه کې ګډون کوي. په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي، قانوني سن یې پوره وي او هغه کولی شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي. لکه خزینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره شوی وي هغه د کولی شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پوره نه وي یا هم ځینې کسان دي چې هغه دو په شرایطو برابر نه وي هغه دو نسي کولی شي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې مثلا یو دا چې د مملکت مشر ټاکل کېدل، چې مشر ټاکي ورته زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي چې هغه په اجرایي قوې په راس کې وي. دوامې مثلا د پارلماني غړو ته مثلا انتخابات کېږي چې هرته د خلکو نمایندگان ویشه هغه د قانون گذاری کوي، په قانون باندې کار کوي، مثلا قانون جوړوي، د دولت د کړلو نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه د هم د زعما او د هغه د بیا کولسي حتی د پارلمان نظارت کوي په دغه هدف باندې مثلا انتخابات.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر 206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ملک زاده صاحب، په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي داسې ولاسو چې دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وي. یو د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سیختن خلق دي چې د کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلق تاکي او د خپل رای باندې مثلا اوس کله چې هغه د تاکي هماغه خلق زعما او دیوته ځواب ورکي. ځوابګودي په هر کار کې دی خلکو ته ځوابګودي. دوام د سیاست برابري ده. مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي، ځین ډیر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوی، هغه دو کده قومی یا هم د سمتی یا هر مسئله چې وی هغه دو په سیاست یا هم په دغه رایو کې برابر حق لري. ټول کولای شي مثلا چې دا اشکارا یا هم د دېونه هغه ولري.
ملک زاده صاحب، ډیر مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو ترسره کېدو لپاره باید کوم کارونه ترسره سي؟
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید همغه مراعات سي. اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي، او څوک آزاد رای سي خلای رای وکاروي. بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم د انتخابات کې عادلانه وی. دریم اصل دا ده چې مثلا مستقیم یو څوک لار سی رایه ورکی، مثلا محرمانه وی، پټ وی، څوک پونس چې دا چاپ چا ته را ورکړي، یو نفر ورته آزاد وی چې په خپل مثلا رایه وکاروي. دوره یې چې نن دغه دوره بیا مکرر تکرار سي چې خلق ځانونه انتخاب کړي، او بلې آزاد وی، عادلانه وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام ملسه.
مخکخې خزي
قدرمنو اوریدونکو، د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دی اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلي روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانو سهیلا بابر د کونړ نو ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت د سرتر سره.
په خونځي کې کله داخله شوې؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوې مې یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای، څومره ستونزې وي؟ چا تشویقولې کنه؟ چا د تدریس ویل چې مزه؟
خونځي کې زه د خپل د پلار د خوانه شامل شوم، ځکه چې زما پلار یو روشن فکر و. زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نو کله چې زه په خونځي کې داخل شوم، درې صنفه ما په قندوز ولایت کې ویلې دي، ځکه پلار مې ته دولت مامور و. بعد دغې نه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شوستو. په هغه وخت کې داسې سهولتونه نه و لکه د اوس په شانته، مګر هغه کم سهولتونو په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو. ډېر تشویق شوستو د هغه وخت سره چې رئیس د معرف او معین د معرف او وزیر د معرف د مکتبونو نه ډېره دقیقه لیدنه کوله. نظما په یاد دي چې په شپږم صنف کې وم او ما 50 افغانۍ د وزیر معرف د خوانه ز تشویق شولم او ما ته انعام په شکل راکړل.
د سې څو کوچ استاسو مخالفت کاو په ټولنه کې یا چادر پسې بدرد ویل چې دوی مکتب ته ځینجونې لکه اوس هم په ځینې سیمو کې داسې خلک شته چې نجونې مکتب ته نه پرېږدي.
نه هغه وخت کې داسې څوک نه و چې مونږ یې د کوم تهدید لاندې نیولیستو یا یې مونږ ته بده لار راښودلې ده، نه بد تبلیغات و، نه هر چا کوشش کوه چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روښانه شوي دي، څونه چې سهولتونه ډېر دي، څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي، سر د هغې نه هم بعضې داسې اشخاص شته دي چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب ووایي او نور مخه هم نیسی، مگر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې 950 کال کې زه فارغ شوم د لیسې نه، مکتب نه فارغ شوم، هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا نجونی یا لکان تشویقول وست سلاملونه دی چه دومره وخم تیر شوه ده طول نره ترقی پلو روانه ده خوزمون خلق وست بیا روز تا پاتی شوی دی و ماشومان و نجونی نپریدی چه مکتب ترل چه و شمیر البته
اغا وقت که زمونگا ده تعلیم و تربیه مخچانه نیوله و مگر کلا چه انقلاب وشو ده وم ده سور اغی نباد دیر گردوردی یعنی راغلی منستا بیا کلا چه کنرل تخلیه شو اغا وقت که منگا انتقالو که ده ننگرار ولایت منگا خپل مکتبونه آلتا ویل اما کوم وظیفه چې مو هغه موږ سره تر سواله. مګر د انقلاب په دوران کې بعضی د مخالف اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د معاشرار په نامه یادېدل چې هغه نه غوښتل چې مکتب څوک وي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه و چې موږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی، تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر داسې حالات نه و لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغه وخت کې کورنۍ او خپل ماشومان او نجونو ته اجازه ورکول، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوي چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي،
خپل کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوي دي. بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوانه بد تبلیغات کېږي او زمونږ د وطن آبادېدو هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه په کې ډېره ده.
د دولسم صنف نه چې فارغ شوې بیا په څه مصروف شو؟
کله چې زه دولسم صنف نه فارغ شوم بلکې اول نمره اومه د خپل صنف، هغه وخت کې د استادانو ډېر کمبود و. د هغه کمبود په اساس باندې موږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا موږ په دنده وګمارلو چې زه هم په هغې کې ښوونکي شولم چې د دری درس به مې تدریس کوو.
دلته
دلته کنړ ولایت کې، کنړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې؟ نه د خلکو د خوانه،
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زموږ د خوانه کومه ستونزه وه، صرف دغه مسلکي استادان هغه وخت کې لږ کم وو. اوس زما په نظر سره چې زیات دي، هغه وخت مسلکي استادان لږ کم وو او نالي دارالمعلمین موجود نه په کنړ ولایت کې. چا چې به لستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو نالي دارالمعلمین.
څومره دندې ترسره کړې دي؟ معلمي دي څو کالو پورې هلته وکړله؟
کله چې زه په کنړ ولایت کې ښوونکی شوم تر هغه وخته پورې زه ښوونکی وم تر څو چې د کنړ ولایت تخلیه شو او ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته موږ ته خپلې وظیفې را وسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالایي لیسې په ابتدایه کې زه ښوونکی شولم. بعد د هغې نه چې کله د طالبان راغلل هغه وخت کې مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت کې موږ په کور کې ناخستلو. بعد د هغې نه چې کله موقته اداره جوړه شول کرزی صاحب راغی موږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړو.
کله چې موقته اداره راغله د کرزی صاحب په مشرۍ باندې بیا وظیفه هم واخیستله کنه؟
کله چې زه مهاجر وم بیرته خپل وطن ته راغلم په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شول، نو موږ سره دا تمه پیدا شول چې کېدی شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنهاد والي صاحب د خوانه ماته وشو ته چې ښځو چارو ریاست نو تشکیلم دی، ما تشکیل راوړی دی او دلته ما د ډېر خویندو سره خبرې وکړې مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولی شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوځي. نو والي صاحب خپله ما نه پیشنهاد وکړ، یو څو رئیسان یې واپسې راولېږل چې هغې سره ما موافقه وکړله خپل ریاست ته راغلم.
ریاست ته څو کاله وکړو؟
ریاست مې دوه کاله وکړو مګر دونه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو او زه په ریاست معرف کې په یو اتاق کې چې رئیس عبد المعارف ما سره همکاري وکړله خپل اتاق یې ماته پرېښوستو، هغې د ونې لاندې یو کټ واچو په هغې کې بیا خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پیرټي جوړه شول او خلیلزاد کنړ ولایت ته راغی د والي صاحب په ځل اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم او پیشنهادونه مې ورته وکړله چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقه ما سره وکړه بیرته زلاړم کابل ته. د کابل نما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغه راغله د دې د بنسټ ډبرې کې خوستله چې کله والي صاحب د بنسټ ډبرې خوستله نو والي صاحب دا ویل چې دا زما حق نه دی، دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي. مګر بعضې اشخاص شته دي چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغې کې زه ډېره ګیلهونه پاتې شوې یم.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی وال ته ستونزو سره مخ وای؟
پاکستان ته مهاجر شوم. پاکستان کې صرف د بی وطنۍ ستونزه زمونږ و چې مونږ د وطن بی وطنه پاتې شوی وو او د خپل دوستانو او د خپل اقاربو نه، مګر نور پاکستان کې نور ستونزې د څه ستونزې نه وي. دغه ستونزه و چې مونږ د وظیفو نه بی برخې شولو او د خپل وطن نه.
بیا بیرته راځو افغانستان ته، راځو کونړ ته، راځو. کله چې تاسو دغلته د تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله د پاچا سه په وخت کې، بیا څه فعالیتونه شروع کړل؟ دا غوښته وروسته ریاست ولې پرې هوسته او چیرته لاړې؟
کله چې ما د دې ریاست بنسټ ډبره کې خودله نو هغه وخت کې د ولایتي شوراګانې نوې ایجاد شولې چې دا پروسه نوې و په افغانستان کې. نو ما غوښتل چې ښځو چارو ریاست ډبره مې کې خوستله، همدغه شان ته یو ارزو امید مې لرل چې همدا شان په ولایتي شورا کې هم زه د خزینه او وکیلانو یو نمونه شمه او په خپل ولایتي شورا کې ونډه واخلم.
نو په دغه څنګه کامیاب شوې ولایتي شورا ته؟ څومره کسان ولاړ وي د خویندو لاړه او څنګه کامیاب شو؟
په دغه وخت کې خزینه خویندې خو ډېرې زیاتې وې. هغې د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلورو کسانو د جملې نه مونږ دا درې خویندې کامیاب شولو ولایتي شورا ته لاړو.
ولایتي شورا کې اکثره خویندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي، سړی ورته واک نه ورکوي، اکثره د واک کلیګانې چې دي دغې په لاس کې دي، د سړو په لاس کې دي. تاسو څه احساس کوئ؟
ولایتي شورا کې چون دا پروسه نوې وه او خلکو ته ډېره ناشنا وه، نو د هغې تطبیق په یو ولایت کې او د هغې عملي کارونه کېدای شي یو ذره مشکل واوسېږي. مګر زمونږ مخه په داسې حالات کې به خلک نیوله چې مونږ به غوښتل چې یو ځای ته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نه شو کولی چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو. مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتلو دا غی که کوم مانیت او مشکل مونږ سره نو او داخلي مشکلات خود دا په اړه دفتر کې پیدا کیږي. داخلي څه مشکلات چې پوره ونده بخصه ته نه ورکړل کېدل، په دې خاطر نه ورکړل کېدل چې دا پروسه نه وي او دی مسره ناشنا او ټول خلک د دې پروسې سره ناشنا، نو د دې تطبیق به نه شو عملي کولای. چې
کلم د خپل حق غوښتنه کړي دا خاصړونه
د خپل حق غوښتنه مونږه کړي دا کولم، خو مونږ په دې به پوهېدو چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي، نو په دې خاطر به موږ یو وخت د سکوت سره مخامخ کېدل،
یعنی غلي کېدل.
داسې
ورځې در باندې راغلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنې مرور شوي کورونو کې تنې ناست یاست، بیا څوک درغلي بیرته پخلا کړي؟ داسې حالات راغلي؟
نه، داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره، او کېدای شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه موږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي. مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل دسې وو چې دی به د شورا ته داسې یو بله بڼه ورکوله، لکه د دولت په شکل باندې به دیو د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دې کې اصول او قوانین مراد شي. نو په دغه خاطر باندې به اوس زما همیشه مشکل وو خویندې چې ځواني دي او باتوانه دي او انرژي خاوندانی دي، روشن فکر دي، هغه خویندې زمونږه کامیاب شوې دي او د الله نه می دا تمه او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او هغه شان د خلکو خدمت او د خویندې خدمت وکړي.
دا عمره وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي، د چا د فن تقدیر شوی استه، کما غونډه ستاسو خو یار جوړه شوی نه دا جوړه شوی چې شوی
زما تقديري خو یو غونډه جوړه شوی د چپاغه کې زه تقدیر شوم چې غلبته دی یو ان د خوانه او نور تقدیرنامه چې د ولایت د خوانه را کړ شوی دی د قومندانۍ د خوانه او د ارګان هاي محل د خوانه تقدیرنامه را تر
د یو ان د خوان څنګه غونډه جوړه شوی چې ته جوړه شوی
د یو ان د خوانه دلته غونډه جوړه شوی چې البته د مخکخ مرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولای شم ته هم کولای شي دا ډیر غټه ستا باندې غونډه وه چې د فاطمه په لیسه کې جوړه شول او د کې ډیرو چارواکو برخه غستلې و او زه په کې ډیر تقدیر کلم او نازولم
خو اوس په شخصي ژوند تر شو د واده د کله کړه ده څومره بچی لري او هغه په څه حالت کې تعلیمونه کړی نه دی کړی
په شپږم کال کې زما واده شوه دي او اولادونه لرم چې 15 جون دي او دوه هلکان دي او لورګانی می ماشاءالله هم خپل سواد سر تر سولې د دالو علي دارالمعلمین نه فارغ دي او زامن چې می دي هغه کشران دي چې اوس می مشر زوی د جنکونه کشران دي مشر زوی می په کابل ولایت کې په وایي پونځي ماسل دي او دیم زوی می د ننګرهار کې د تی پونځي ماسل دي
دغه ګور اکثره کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچی تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کی ته څنګه بریالي شوي چې دغه سي لورغان یو زامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لستلې ده دغه سمره مالی دلې ده چې ما خپل سمره لیدلې ده نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دې د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوخت کیږي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رښتیا دي خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم په حصہ کې او شه د پاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره دا غو یو پیوستون پیدا کړو
تاسو اوس د رئیس شویستې دویم ځلی ده د څنګه راغلې بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو
زه خو خپل چې کله انتخابات وشول او زه کامیاب نشول ما مرزه خپل کور کې ما علاوه دا غینه ما غوښتل چې یو د خزه د پاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی ذکر پکې وو کې هغه و چې بریالي شولم پکې چې د خزه د پاره په ننګرهار ولایت کې چنګزال ته وسیدل ما عملته د یو فابریکه چې صابون سازي فابریکه و پاغه کې مې خزه تنظیم کړې وي او خزه ته هم د صابون کړه ورکوله چې البته د جاپان مسجد خوا د دې کومک او همکاري و او زی په سر کې و ما د خزو د پاره فعالیتونه کړی وو بعد هغه نه نو دا د وزیر صاحب له زوندودو چې هغه ته هر چا از ما د وظیفو د کارکردګۍ ویلی وو او دا خپل لزوم دي دو زه لازم وګڼلم چې ما د تر اولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويندې چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یې بس د وسروالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلواله د خوانه کوم غواخ نه دی شوی مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیما د سی غواخ ما ته نه دی شوی د طالبانو د خوانه کې دی شي طالب یا اوسی یا نو اوسی مګر تلیفوني تهدیدونه
دا
غي د نوم نه په استفاده باندې ما ډیره تهدید شوی په تلیفون نو ما ته ویل چې ته ولې وظیفه ته ځې ولې د انګریزانو سره تکینه او میټینګونه نیسی او امادګی دی ونی چې موږ تا ته کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړ کو ته مونږ نه نشه خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راغلي
دغه غواخونو استاذر کې ویره پیدا نه کړي چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی
نه ما زما په ځل کې یره نه ده پیدا کړې ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړه کو ته چیرته کولې شي چې راشي زما په زیاته کارو کې نه زیاته هر کله وي مراشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې ما استاسي هر مشکل ته د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کور نه یست خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غده تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمی زنانه نه پریدي نجونې نه پریدي مکتبونو ته خونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري
زما پیغام خپل خويند ورونو ته دا دی چې هیڅ کله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خنډ کېږي مه ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او موږ خلکو په بیزې تبلیغات او غولېږي دا خاور ستاسو خاور د تاسو نه خدمت غواړي او تاسو به یا بادوي دا د بل چا په مټو نه جوړیږي هم د دې د افغانستان د خلکو اورونو او خیندو په مټه باندې کې باید خپل تعلیم او تربیت رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد.
مخکخه خزی
درگاڑی میں چاپیش رایا